السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. ملیحه میر ساده مو د مشال ریډیو د نن ورځ اخیری خبري غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پېښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. اول خبرونه له وریوال کاکړه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو ته له کامی مالیاتي ایوارډ څخه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا ویلي چې د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی د امریکا د هارورډ پوهنتون لخوا جایزه ترلاسه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو لپاره په قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سي کې له سند صوبې پرته له نورو پاتو درې واړو صوبو څخه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړی دی. د قبایلي سیمو لپاره د مرکز لخوا د کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله بیګا مشال راډیو ته د دې پخلی وکړ. هغه وویل چې په صوبایي کچه جوړې کاري ډلې ته لارښوونه سوې ده چې څه ډول به له مرکزه صوبې ته د سپارل سویو ادارو چارې پر مخ وړي. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا ویلي دي چې د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. دا خبره د یاد غورځنګ ویاند فضل خان ایډوکیټ بیګا مشال راډیو ته وکړه. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور پرون وویل پښتون ژغورنې غورځنګ تر اوسه له تشدد کار نه دی اخیستی او د ده په وینا دوی ورته خواست کوي چې تر لیکې وانه وړي، ګنې نو د ده په وینا ریاست به یې پر ضد ګام پورته کولو ته اړ سي. جنرال آصف غفور په خبرو غونډه کې دعوه وکړه چې وار له مخه یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دریو غوښتنو پوره کولو کار پیل کړی دی، خو فضل خان ایډوکیټ وایي د دوی غوښتنې تل قانوني پاتې شوې دي.
دی وایي موږ یو ساده تپوس کوو له دغه ریاست یا له دې ادارو نه چې خدا نه خواسته سبا نورې ستونزې یا مسلې راشي، د هغې لپاره به موږ آواز نه اوچتو. زموږ چې څومره مطالبې دي دا دوی منلي دي چې هغه د پاکستان د آئین او قانون دننه دي. نو چې د پاکستان د آئین چوکاټ دننه شوي، نو په هغې کې تاسو دا انتخاب ولې کوئ چې دوه غوښتنې دي یا درې دي څلور نه دي؟
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت دې د نقیب مسعود په ګډون د ټولو هدفي وژنو پلټنې وکړي، له قبایلي ضلعو دې ماینونه ټول کړي، ورکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړي او د پښتنو پر خاوره دي د ناامنیو د لاملونو معلومولو لپاره د رښتیا میندلو او پخلاینې کمیشن جوړ کړي. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ دوام لري. استادان وایي نه یوازې تنخواه کمه ده، بلکې له شاوخوا نهه میاشتو راهیسې ورکول سوی لا هم نه ده. په احتجاج کې شریک یو استاد ارشاد علي مشال رډي ته وویل
منګا د سکولونو کې کار کوو، دا بنیادی تعلیم دی، پرایمری تعلیم دی، دا ورکو او په دې کې چې کوم دی نو موږ دا دوه شکل تیر کړو، خو موږ ته ډېره کم اعزازیه او کله وی خیرات دل درکو او کله سوي، نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې ر دي موږ ریګولرایز کی.
احتجاج کوونکي وایي تر هغه وخت بناستی تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه منلې. د کورنۍ چارو وزیر مملکت شهریار آفریدی له دوی سره لیدلی او د دوی د ستونزو د ورهواري ژمنه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد د افغان حکومت له مشرتابه سره تر لیدو وروسته ماسکو ته تللی دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره ولیدل. زلمای خلیلزاد تر کابل مخکې اسلام آباد ته تللی وو او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یې له نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. نوموړی په افغانستان کې د سولې په موخه ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب امارات او قطر ته هم سفرونه کوي. د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی د امریکا د هارورد پوهنتون لخوا جایزه ترلاسه کړې ده. ملالی یوسفزئی ته دا جایزه د پنجشنبې په ورځ ناوخته د امریکا د میساچوسټ ایالت په کیمبریج کې ورکړل سوه. له دې جایزې سره 125,000 ډالر هم ورکول کیږي. دا جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې په نړۍ کې یې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅې کړې وي. ملالی یوسفزئی ته د ماشومانو د تعلیم لپاره پر نړیواله مبارزه په 2014 کال کې نوبل جایزه هم ورکړل سوه. نوموړي اوس د برتانیا په اکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کوي. امریکایي چارواکي وایي روس باید د نوویټر په نامه د توغندیو نظام او د هغوی د ویشتلو دستګاوې ناکاره کړي او یا یې هم د لرې واټن ویشتلو صلاحیت راکم کړي. د دوی په وینا له دې سره به یاد نظام د منځني واټن ویشتونکو ایټمي وسلو له تړون سره سم سي او هم به له هغه تړون څخه د امریکا د وتلو مخه ونیول سي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د وسلو د کنټرول او نړیوال امنیت سیکرټري انډریا تامسن د دسمبر پر ژمه خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي چې د روس د توغندیو دا نظام د 1980 کال له هغه تړون سره سمون نه خوري. د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ د کرکټ دریمه ټیسټ لوبه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د نیوزیلینډ په ګټه پای ته ورسېده. نیوزیلینډ پاکستان ته د 280 منډو هدف ورکړی و کوم چې پاکستان پوره نه کړی سو. نیوزیلینډ دغه لوبه په 123 منډو وګټله او هم ورسره د 3 ټیسټ لوبو لړۍ په 2-1 وګټله. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کنسوی به اورئ.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.38 روپۍ غسل کیږي او په 9.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.15 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.68 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.80 روپۍ او په 1.10 روپۍ. 380 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 380 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په 1.85 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور او کوئټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او بنو کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 8، بنو کې 21 او 9، ژوب کې 23 او 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د قبایلی اصلاحاتو لپاره د حکومتي کاري ډلې غړي وایي وزیر اعظم عمران خان بارو مرو د هغو سیمو لپاره د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو نه 3% برخه بیلوي. د سوات سیدو شریف کمیونټي سکولونو خزینه استادانو ویلي صوبایي حکومت په لرې پرتو سیمو کې د سکولونو بندولو پریکړه واپس واخلي.
منګ پخپل مټو باندې دا کار کوم. منګ لګیو دا ټول ټیچرانه چې زمنګ د عمل ترقی وکي. دا هغه ماشومان دي چې کم چې په کوسو کې ګرځي، په لار کوسو کې ګرځي، کباړې را غونډو.
په پیښور کې د هغو خزو لپاره د جوړې شوې غونډې حال درکو چې واړه کاروبارونه لري.
کم چې موږ کاروبار روان کړی دا په نور خلکو باندې سوشلی کم امپیکټ وباسي. لکه پر خلکو ته څه فائدې ملاوي. یو منت او شو چې مخپل کور کې یو اوړي کې سیټ اپ کلاو کړی دی زه انډور پلانټس خرڅوم.
د جمرود په کرکټ اکاډمۍ کې په لسګونه ځوانان او ماشومان روزنه ترلاسه کوي.
ماشاءالله اکاډمۍ کې ډېر ویډ کی دي، وړ ویډ کی ډېر ښه لوبه کوي، ډېر ښه ټیلنټ راو ده دوه ویډ کو.
ښه پریکټس وی بالینګ هم د بیټینګ هم. کرکټ وکړو ته شوق مې اوس را کرکټ سان.
شننې او تبصرې هم شته را سره اوسه. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قبایلی سیمو ته له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي نه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړي. دا خبره د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کولو لپاره د حکومتي کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله بیگا مشال ریډیو ته وکړه. دوی وزیر اعظم ویلي چې لسین پرته له ټولو صوبو نه به د ان اف سي د پیسو 3% برخه پر قبایلو لګوي. تفصیل د ګلای اسپر رپورټ کې دی.
قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره په وفاقي کچه جوړی کاری ډلې غړې او د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله مشال اړو ته ویلي چې د اصلاحاتو بهیر عملي کولو کې تر ټولو لویه مالی ستونزه ده. خو د دې د حل کولو لپاره وزیر اعظم ډاډ ورکړی چې درې صوبې به په ان اف سي ایوارډ کې درې فیصده برخه قبایلي ضلعو ته ورکوي.
پنجاب او بلوچستان
سینیٹر ہدایت اللہ پر خبرہ وفاقی حکومت دا قبائلی سیمو لسو اداری چاری صوبے تا حوالہ کری دی. دا دی ترسنگ دا پولیسو او عدلی نظام جوڑا ولو کی مالی ستونزو سرا مخامخ دی. دا پاکستان وزیر اعظم دا سپتمبر پر میاش کے دا قبائلی سیمو پر عملی توگا پر خیبر پختونخوا دا ورگڑا ولو چاری گرندے کا ولو لپار یوا کاری ڈالا گمارا لیوا. دا دی رستو دا نومبر پر میاش کے دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی ہم پر صوبائی کچا دا قبائلی سیمو اصلاحاتو لپاره کاری ډله جوړه کړې وه. خو د قبایلي چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي چې د قبایلو د خواهشاتو پرته کارونه روان دي. د ډاکټر اشرف علي په خبره باید حکومت د قبایلي علاقو په اړه ټولو سره خبرې وکړي او په ځانګړې توګه په مالی ستونزو قابو موندلو لپاره هلې ځلې ګړندې کړي. بلخوا قبایلي خبریال صفدر حیات داوړ وایي کچري حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې مخلص وي نو دا کار زر تر زر کېدې شو، خو دوی یې نه کوي. خبریال صفدر حیات داوڑ زیات اکڑا چھ د کاری ڈلو جوڑولو پر ځای عملی کار پکار دے. خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر وار وار د قبائلی سیمو اصلاحات و عملی کولو او پر صوبی ورگڈولو بہیر سر ترسولو ژمنی تکرار کڑی دی.
د اسواد په سیدو شریف کې د بیسیک سکولونو په لسګونو خزینه او سازانو زکونکو احتجاجي مظاهره کړي. مظاهر شان وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د اسواد هغه شپېته بنیادي سکولونه ختموي کوم چې د تیرو دیرشو کالونو راهیسې په لورو پرتو سیمو کې جوړ کړل شوي وو. خو له سیمې د صوبایي اسمبلۍ یو غړی وایي دا خبره سمه نه ده چې دوی د ماشومانو سکولونه بندوي، بلکې د دوی مقصد د نوي دور سکولونه جوړول دي چې پکې به زده کوونکي ټول سهولتونه ولري. نیاز احمد خان اورو.
د سواد په ګراسي ګراوند کې را جمع شوي زده کوونکو او استادانو د خیبر پختونخوا حکومت څخه غوښتنه کړې چې د کلونو راسي بنیادی تعلیم ورکوونکي سکولونه دې نه بندوي. دوی وایي چې دغه سکولونو کې یو استاد ځي ماشومانو ته د پنځم جمعه پورې بنیادی زده کړې ورکوي. په دا اړه د سیدو شریف یو استاد وایي
د بیسیک ایجوکیشن کمیونټي سکول اخون بابا ټیچر یم، زما په کلی کې سرکاري سکول نشته. د 1999 مې نه بیسیک ایجوکیشن کمیونټي سکول چلو ما زما د کلی ماشومان چې زما سره تعداد 70-80 ماشومان دي. دوی وس منګل سکول بند دي، زمونږ سکول بند کې زمونږ د ماشومان به په کور کې کینی، دا به نه وي پاکستانی.
یو بل استاد چې د کابل په لری پرتسیمه کې 50 ماشومان ته زده کړې کوي وایي چې سواد کې داسې شپېته سکولونه دي او پکې په سلګونو ماشومان زده کړې کوي او استادانو ته ډېره کم اعزازیه ورکول کېږي، خو بیا هم دوی د یو جذبې تر سوري لاندې د علم رڼا خوروي.
د یو زمونږ تقریبا نه هم میاشته چې دا تنخواه موږ نه درا کړې، کمی ته دې وظیفه وایي. خا د دین علاوه غټه خبر ده چې د یو کور بنیاد چې موږ دوی دغه لپاره میټیریل ضروری دي. نه زمونږ سره بوکس نه وي، موږ ځان له پخپل د ارینجمنت د بوکس ارینجمنت پخپل کوو. دا هغه ماشومان دي چې کوم چې په کوسو کې ګرځي، په لارو کوسو کې ګرځي، کباړي را غونډو یا چرته خیرات وختو هغه واړه موږ را غونډ کړی دي. پای کې موږ د یونیفارم پابندی نه دغه کړی دي. سکول دا خو دی ولا اس قسم څه سہولیات نه دی ور کړی.
احتجاج کې شامل ده دویم جمعات یو ماشوم حسینه وای چې پلار راته په مشکله د زده کړو اجازه را کړی ده. سرکاري سکول را نه ډیر لري ده.
ما پلار ما ته سکول اجازه نه کاوه وس چې زه سکول ته داخل شم، ما پکې تمه سبق زده کو ماشالله چې وس زه کلاس پلاکټ رہم او دغه حکومت موږ له تعلیم نه موږ ته چې تعلیم مو آئے. تعلیم خو زمونږ بنیادی حق نه، چې موږ تعلیم نه آئے. تعلیم کې خو زمونږ عزت ده، تعلیم کې زمونږ ادب ده، تعلیم کې حقیقت ده.
په دا اړه مو چې کله د سیمې ایم پی ای په ځل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
چونکې مونږ وایو چې د ادنانه مونږ لکه بهتر ترته درشو لکه اوس مونږ نه پالیسي دا اتلا چې په ښارونو کې مونږ لازم کې نه نیو سکولونو باندې ډېر غټ پرابلم وو نو ساري کې مونږ پالیسي دا چینج کړ چې مونږ پرنټ باندې په کرای باندې د خپل خپل بلډینګ ونالو او بهترین باندې پایو پر نچري پای چې مخه کوالټي سبق یې ا خبر مونږ کو کنه نو دې دې سي خبرني چې مونږ د خلکو نو مطلب ماشومان
بنیادی مرکز سکولونو استادان وای کچری دوی غختنی پوره نکړی شوی نو دوی به سره د ماشومانو په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان کور مخې ته بنګالا کې د احتجاج لړۍ شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا قبایلی سیمه په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو بیا احتجاجي ناسته روانه کړې ده. دوی اسلام آباد ته ورغون شوي وای نه یوازې تنخوا کمه ده، بلکې لخوا او شنه هم میاشت رئیس ترلاسه کړې هم نه ده. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر هغه به احتجاج ته دوام ورکوي چې حکومت یې غوښتنې نوي منلې. د قومي اسمبلی او استاذ هم پر لته ورغلي او ویل چې حکومت به اقدام ته اړ کوي. سراج زهیر اورو.
په دې احتجاجي درنه کې د ګډونوالو ښځو او سړو وینا وه چې نن د جمعې په ورځ څلورمه ورځ ده چې دوی په احتجاج ناست دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نوکری پخې کړي او تر هغهانې دوی ورته هم سی واکړي، ځکه چې نن د یو مزدور 10,000 تنخواه ده خو دوی ته تر اوسه 8,000 تنخواه ورکول کیږي او هغه ورته هم له نهو میاشتو نه ده میلاو. د مومنتون نه راغلي ارشاد علي نومي یو تن په دې اړه مشال ریډیو ته وي.
زه د پاټا ایجوکیشن کمیونټي سکول ټیچر اسوسییشن وایس پریزیڈنٹ ما منگا دا 22 سال نا دی سکول نو کی کار کو دا بنیادی تعلیم دے پرائمری تعلیم دے دا ور کو او پدی کی جے کم دے نو منگا دا دویش کال تیر کرو او منگا تا دے رقم اعزازیا او کلا وی خیرات دل در کو او کلا سوئی نو منگ دا حکومت نا دا مطالبہ کو چے ر دی دی منگا ریگولرائز کی.
یو بل استاد چے لبا جوڑ پدی درن کے دے گڈون ل پار راغلے دے وای چے تر اگے با درن ور کوی تر سوچی غختنی و نہ منل شی
مانو سفر اسان دے با جوڑ سرم تعلق دے منگا دے پار راغلو مخ منگا درنا ورکلی وا وسم په هغه بیسک باندې منگا راغلی زمنګ سره وادي شو وی هغه زمنګ وادي پوره نشوي چې زمنګ څو پوری پرمننت شوی نی او زمنګ مطالبه منلی شوی نی د هغه پوری به منگا دا درنا جاری او ان شاء الله تعالی منگ بدل تیو تر هغه پوری چې څو پوری زمنګ مطالبه منلی شوی نی.
د احتجاجي درنی ته د متحده مجلسی عمل د قومي اسمبلی غړی عبد الله اکبر خان چترالی هم راغلی وو. مشال ریډیو چل نو موړی وو پختل چې د دې مسلې په حق له بل حکومت سره خبرې کوي نو وی ویل
وزیر قومی
اسمبلی کې حکومت پمرستا شروع شوی وو چې رستو د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن پمرستا تر د کال 2001 پورې جاری وساتل شو او لدې رستو د اسکولونو په بیسیک کمیونټي اسکولونو پراجیکټ کې ازم کړی شو او د دې تر لاندې په ټول پاکستان کې 2,00,000 سازان شپګلکا 2,000 ماشومانو ته تر د 15 جمعه پورې سبق خایي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
دا پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې د تحریک انصاف حکومت پارلماني روایت له پامه غورځوي او همدا لامل دی چې تر اوسه په قومي اسمبلی کې د کمیټو او بالخصوص د حکومتي حساب کتاب کمیټې په جوړولو نه دي توانېدلې. خو د تحریک انصاف یو سیاستوالي لمن دی چې د راتلونکي ګول یا دوشنبه په ورځ د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال ښایي دا مسله هواره شي. پامیر ساحل اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د پارلماني دود برعکس عمل له کبله تر اوسه د قومي اسمبلیو د کمیټو په جوړولو کې نه دی بریالی شوی. د اپوزیشن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دوو سیاستوالانو د ډسمبر 15 پر ماخوستن مشال راډیو ته ویل چې حکومت دریځ لري چې د اپوزیشن مشر شهباز شریف د درغلۍ په تورونو تر پلټنو لاندې دی، نو ځکه هغه نشي کولی چې په قومي اسمبلی کې د حکومتي حساب کتاب یعنی پبلک اکاونټس کمیټې مشر شي. دا سیاستوالان وایي چې په پاکستان کې دا یو پارلماني دود دی چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر د دې کمیټې مشري کوي او ټولې حکومتي پروژې او لګښتونه څاري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حساب کمیټې تر ټولو مهمه ګڼل کیږي او د دې له جوړېدو سره سم نورې کمیټې هم جوړېږي. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي محسن نواز رانجها تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت هڅه کوي چې د لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ یوسي چې دا پارلماني جمهوریت تاواني کوي.
د پارلمان کار قانون جوړول وي. که قانون نه جوړیږي نو د پارلمان مقصد ختمیږي. یو څو کسان دي له عمران خان صاحب راټول دي، ستاینې کوي او هغوی ورباندې دا کارونه کوي. هغه کسان اوس د پارلمان فعالیت هم ختموي او کوشش کوي چې د آرډیننسونو یا لنډمهاله قوانینو له لارې پارلمان وچلوي.
د پیپلز ګوند سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی جاوید علی شاه جیلانی وایي د 2013 زیږیز کال په اگست کې د نوې قومي اسمبلی غړو لوړې وکړې او څو میاشتې وشوې چې کمیټې نه دي جوړې شوې چې له کبله یې د قانون جوړونې عمل درېدلی دی.
د کمیټیو جوړول د حکومت کار وي. حکومت به له اپوزیشن سره تر مشورو وروسته د قومي اسمبلی غړو ته کمیټې ورسپاري. کمیټې ډېرې ضروري وي. یو مسوده هم تر هغه قانون نشي جوړېدی چې له کمیټیو نه وي وتلې. له دې علاوه هر مسوده چې پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې شي لومړی اړوند کمیټیو ته ځي. کمیټې بیا پر مسوده کار کوي او بیا یې قومي اسمبلی ته استوي. خو دا د درې څلور میاشتې وشوې خو د کمیټیو په جوړېدو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
د واکمن تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام دا مني چې د کمیټو نه جوړېدو له کبله قوانین نشي جوړېدای نو ځکه دا هیواد ته تاوان رسوي. دی وایي حکومت هڅه پیل کړې دي او د حساب کتاب د کمیټې مشري د مسلم لیگ نون بل یو سیاستوال ته ورکول غواړي چې په اړه یې ښایي د ډسمبر پر لسمه د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال پریکړه وشي. یقیناً ټول هیواد ته تاوان رسي. مو یو قانون منظور کړی. د بجټ پر قانون مو په قومي اسمبلی کې بحث هم وکړ او په اکثریت مو منظور کړ. خو ماته داسې ښکاري چې د دسمبر پر لسمې یعنی د ګل په ورځ چې د قومي اسمبلی غونډه کیږي په هغې کې به پرمختګ وشي ځکه چې حکومت هڅو ته دوام ورکړي او که شهباز شریف صاحب راضي شي نو مسله به حل شي. سید فخر امام زیاتوی چې حکومت هڅه کوي چې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یا د اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق ته د حسابونو د کمیټې مشري ور وسپاري. خو د مسلم لیگ نون سیاستوال محسن نواز رانجها وایي ګوند به هیڅ کله له شهباز شریف پرته د بل چا په نوم سلا نشي ځکه چې دا کار که کوي نو معنا به یې دا وي چې شریف درغلي کړې نو ځکه د حکومتي چارو او لګښتونو د حساب په اړه د کمیټې مشرۍ ته موزون نه دی.
تاسو د پامیر ساحل رپورټ اوریدو. د پبلک اکاونټس کمیټې په اړه چې کوم مسلې دي هغه باندې دا رپورټ وو. نن په پاکستان کې د ووټرانو یا د ووټ اچونکو قومي ورځ ده. د پاکستان الیکشن کمیشن دغه ورځ نن په ټول ملک کې مانځي او د دې لپاره خاص دستورې هم جوړې شوې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د دې ورځې مانځلو مقصد ولس د ووټ ورکولو په اهمیت پوهه کول دي. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
نن د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ووټرانو قومي ورځ زما ووټ زما شناخت په موضوع لمانځي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په وینا چې د دې ورځې لمانځلو مقصد د ووټ په اهمیت ولس ته پوهه ورکول دي. پاکستان کې د ووټرانو شمیر شاخوا 10 کروڑ دی. د یاد کمیشن په وینا چې 1980 کال کې پاکستان کې وړومبی الیکشن د یو تن یو ووټ په بنیاد شوی و. دې لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن ویاند سهیل احمد وویل چې د ووټ په اړه خلکو کې شعور پیدا کول دي او په انتخابي عمل کې د زیاتره خلکو ګډون یقیني کول دي. دی وایي دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د 1.5 کروڑ نه زیات ووټران دي او په دې کې د سړو او ښځو فرق 26% دی او دا فرق برابرولو لپاره انتخابي کمیشن خپلې هلې سرې کوي.
مختلف سیول سوسایټي یا نادرا چې کومه موبایل وینز راکړو دغه علاقو کې چې کوم ځای کې خصوصا په دې په خوارې قبایلی سي بچدا یا زمونږ طرفونو کې داسې بعضي علاقې دي چې هغه کې زنانه ووټ شناختي کارډ نه جوړولو د بچ نه وو هغه کې هغه سلسله بیا شروع ده او دغه فرق شپږ لکو ده. په دې باندې زموږ زیات زور دی چې دا فرق ختم کړی شي. دې کې د سیول سوسایټي یا دې کې د عامو غړو د سیاسي ګوندونو ټولو ته زموږ دغه خاص سودا یو اپیل دی چې پدې کې الیکشن کمیشن سره مرسته وکړي.
د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه چې خیبر پښتونخوا کې د نارینه ووټرانو شمیر شاخوا 80 لکه او د ښځینه ووټرانو شمیر شاخوا 80 لکه دی. په قبایلي سیمو کې د ووټرانو شمیر شاخوا 20 لکه دی. د ووټ د اهمیت په اړه د غیر سرکاري ادارې د خویندو کور د سټینډینګ کمیټې یو غړي صفیه وایي، که غواړو چې موږ د خپل چاپیریال مسلې هوارې کړو نو ووټ ورکول به ضروري وي، ځکه چې که ووټ نه ورکو نو خپله مسله به چاته وایو. دا وایي باید چې ولس د ووټ په اهمیت پوه شي.
اوسه پورې خو هم نه نشته دی، زموږ ایجنسیانو کې خو نشته دی، نه ښځو خو د ووټ سوچ هم نشته دی. نو موږ هم دا اویرنس ورکو چې یاره تاسو خپل ووټ واچوي، شناختي کارډ جوړ کړي او د چا په دباو کې نه، د خپلې خوښې خپل حکمران راولي چې لاسو دا اوس بلدیاتي انتخابات را روان دي، چې د دې په باره کې همداسې وشي او موږ داسې سړی کینو چې سبا له زموږ په کار راشي.
د تیر 15 جولای په انتخاباتو کې د مبصرې په توګه ډیوټي کوونکي شمیم ګل په وینا چې د انتخاباتو پر وخت د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې ډېرې داسې ښځې ولیدلې چې هغې ته د ووټ اچولو طریقه هم نه ورتله. دا وایي چې د ووټ اهمیت او د ووټ اچولو طریقې لپاره تربیتونه ورکول پکار دي.
ښځې ډېرې زیاتې راځي اوس کلونه. ما په خپله د ابزرور ډیوټي کړې ده، د تیر الیکشن کې دا چې کوم تیر شو نو زه یو څو کلو ته تللی وم، ډېرې زیاتې ښځې راتلې خو هغې د ووټ په چلم نه پوهېدي، او بیا به دوه دوه به هم ننوتې، نو ډېر داسې دغه کېده. دې لپاره د ښځو لات نه پوهه ډېره ضروري ده چې صدقه جوړ شي، داسې مرکزونه چې هغې کې د ښځو لپاره ټریننګ ورکړی شي.
ووټ اچولو لپاره په 13 اکتوبر 2018 کال په ضمن انتخاباتو کې په لومړي ځل د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو لپاره د انټرنیټ د لارې د ووټ اچولو انتظام کړی و، او بهر ملکونو کې میش یو شمېر پاکستانیانو د خپل ووټ استعمال کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږې. د پاکستان د پولو ټرمینلونو یا اډو عمومي مشر کرنل عزیز خټک وایي د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر سوداګري ورځ تر بلې پراخیږي. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان سوداګر د شپې مهال هم کاروبار وکړی شي. عمر وزیر له کرنل عزیز خټک سره خبرې کړې دي او ورنه پوښتلي چې د غلام خان پر بندر رسمي سوداګري کله پیل شوه.
منګا د دې مارچ 9 نیټه نه دا ټرمینل چې د اغاب کار شروع کو. اول منګا سٹارټ د دواړو ملکونو د دې کنسلټیشن نو ورستو څلور گاډي په ټرایل بیس باندې لګلیو، او دا سترنث چې کم دی د گاډو نمبر دا ورس په ورس زیاتیږي. د ټول گاډي چې کم خالی گاډي راځي د 200 ته ورسېدو، او د فوج او د اف سی او د ټولو په مدد سره، د سیول اډمنستریشن په مدد سره ان شاء الله ولزی ضرب منګه دا 500 گاډو ته ورسو.
په دې کې نور کوم هغه اقدامات شوي دي، خصوصا د اتوار چوتي چې کوم کې وی لایټینګ سیستم ور کې وی چې د شپې باندې تجارت شو. بیا به د دې سره د سیمه چې کوم معیشت د سمره پرمختګ به وي.
په بارډر باندې به د دواړو هیوادونو تاجرانو په مدد سره او د سیول اډمنستریشن په مدد سره لایټونه لګي، او زمونږ په ټرمینل کې آلریډي 36 چې کم دی اغا الیکٹرک ټاور چې دی اغا آن دی، او که د شپې هم په دې تجارت کیږي نو ان شاء الله لري زغه کې هم څه رکاوټ نشته جی. د دې کې چې کمې نوکریانی دی په دې ټرمینل کې اغه کې 90% انګا لوکل خلک اخستی دي، او د مزدورۍ په شکل کې تقریبا 200 پورې خلک چې کم دی اغا روزانه ته اسا خلی، او په لار باندې کتا سو ګوره په روډ باندې کمزه کې ټایر شاپ کو لاویږي، کمزه کې پېټرول پمپ کو لاویږي، هوټل کو لاویږي، او د خلکو ان شاء الله العزیز دابا نور هم زیاتیږي.
د پاکستان د پولو ټرمینلونو یا اډو عمومي مشر کرنل عزیز خټک سره تاسو خبرې اوریدلې. اوریدونکو، پرون په پیښور کې سیټي پوهنتون د هغو ښځو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې واړه کاروبارونه لري. غونډې ته ورغلو ښځو مشال ریډیو ته وویل چې دوی له پروګرام زده کړه وکړه او داسې بېلابېل کاروبارونه لري چې په کور کې دننه هم کولی شي. په غونډه کې د ښځو لپاره په کاروباري موقعو هم خبرې وشوې. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ پیښور کې د ښځو لپاره د یو پرایویټ پوهنتون لخوا د پروانې خانم په نوم یو پروګرام وشو چې مقصد یې د ښځو د کار روزګار صلاحیتونه مخې ته راوړل وو او ښځې با اختیاره جوړول وو. د پیښور سیټي یونیورسټي دا پروګرام د ګرلز ګایډ پاکستان او د ښځو کامی کلب په مرسته جوړ کړی شوی و. دې پروګرام ته راغلي کیرن شاه په وینا چې هغه تصویرونه او ویډیوګانې په خادو او نورو پروګرامونو کې جوړوي، او هم دا یې کار دی. دا وایي چې دلته ځکه راغلی چې خپل کار په اړه خلک خبر کړي.
زه خو نیټورکینګ لپاره راغلی یم، ولې چې زما خو مخکې نه هم لکه پیژنې خلک دلته، خو دا دی چې بیا هم دلته اپورچونیټیز دي چې مونږ ایکس گروت کولې شو کنه دی بارے کې
د سواد د دولسم سکون کې زرلش خان وایي چې خیبر پختونخوا کې په کورونو کې د بوټو لګولو کار کم شوی او خلک ډېر خپل وځټي رقم توجه ورکوي. د نوموړي په وینا چې دا د ونو بوټو کار شوک لري او د بوټو هرڅولو کار یې لکوره شروع کړي.
کم چې مونږ کاروبار روان کړی دا په نور خلکو باندې سوشلی کم امپیکټ پرې وباسي لکه پر خلکو ته څه فائدې ملاويږي او کم لکه دغه وشته زیاتیږي د خلکو. یو منت او شو چې خپل کور کې یو اړیکې سیټ اپ کولاو کړی دی زه انډور پلانټس خرڅوم.
د پروانه خانم پروګرام د منتظمینو په وینا چې د داسې پروګرامونو د لارې نه یوازې کار روزګار کوونکو بلکې زده کوونکو ته هم د پرمختیا موقع ملاويږي او دغه اعتماد نور هم ښه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. که د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه تاسو موږ ته پیغام راکول غواړئ، خپل رائے ورکول غواړئ، نو هغه هم تاسو کولی شئ. د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکي شمیره لرو، یو مشین دی، هغې باندې تاسو موږ ته پیغام پرېښودی شئ. د ماښام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو لپاره په کمی مالیتي ایواډ یا این اف سي کې له سم صوبې پرته له پاتې نورو صوبو څخه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړی دی. دا خبره د یاد ګوند غړي سینیټر هدایت الله بیګا مشال راډیو ته وکړه. پښتون ژغورین غورزنګ یو ځل بیا ویلی دی چې د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. دا خبره د یاد غورزنګ ویاند فضل خان لیکټ بیګا مشال راډیو ته وکړه. هغه ویل چې د دوی ټولې غوښتنې قانوني دي. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو د استادانو احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ هم روانه ده. استادان وایي نه یوازې تنخواه کمه ده، بلکې له شاوخوا نه میاشتو راهیسې ورکول سوې هم نه ده. وزیر مملکت شهریار افریدی ورته ویلي چې ستونزه به هواره شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرتابه سره تر خبرو وروسته ماسکو ته تللی دی. نوموړی به په دې برخه کې ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب امارات او قطر ته سفرونه کوي. د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزی د امریکا د هارورډ پوهنتون لخوا جایزه ترلاسه کړې ده. ملالی یوسفزی ته دا جایزه د پنجشنبې په ورځ ناوخته ورکړل شوه. امریکایي چارواکي وایي د روس باید د نوویټر په نامه د توغندیو نظام او د هغوی د ویشتلو دستګاوی ناکاره کړي او بیا یې هم د لرې واټانو ویشتو صلاحیت راکم کړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر یې وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پان خپل ادریه کې لیکي وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره د پاکستان د هوډ څرګندونه کړې او د لړکی د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د خط هرکلی کړې. ادریه وایي د سفارتي حلقو په وینا کې ټرمپ انتظامی دا کار لوړاندې کړی وو، نو نن به د منطقي صورتحال بل رنگ وي او د افغان طالبانو سره به مذاکراتو کې هم مشکلات راکم شوي وي. خو چې د صدر ټرمپ لخوا وزیر اعظم عمران خان د کوم خطر راغلی دی، دا به د افغانستان د سیاسي، سماجی، اقتصادی او جنگی صورتحال لپاره خاص ثابت شي. اداري اخري کلی کې د افغان طالبانو شرطونه منل به د امریکا لپاره تریخ ګډ ضرور وي، خو لدی به د امن لپاره لار هوار شي او دا جنگ د افغانستان د مسلې حل نه دی. نو زب امریکایي صدر لا دا فیصله کول وی چې افغانستان کې امن په کومه طریقه راوستل غواړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای دی وی مدیر هسي په افغانستان کې حالات سم نه دي او دغلته د امن لړکی د امریکا پاکستان سره اکثر تعلقات خراب شوی. خدا اوس چې د افغانستان امن لپاره امریکا له پاکستان سره کوم اړیکې نیولې، دا د منطقې د امن او خوشحالي لپاره خوشبینه ګڼل کیږي. ادارې وړاندې لیکي د دې مقصد د نور پیاوړتیا لپاره ټرمپ انتظامی زلمی خلیلزاد پاکستان ته راولېګو چې له اعلی چارواکو سره خبرې وکړي، د کوم چې پاکستان ډیر مثبت جواب ورکړو او د وزیر اعظم عمران خان په خبره چې دوی تل په افغانستان کې امن خوښته دي، ځکه چې د پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلی دی. ادارې
خبری آخری کی وی اس ٹرمپ انتظامیہ لا پاکستان سر تماس ونی وہ نو جغرافیائی حقیقت ہم دا دے چی پا افغانستان کے دامن لپار دا پاکستان و امریکہ مرستی ڈیری ضروری دی نو بھائی چی دیر کی امریکہ دا پاکستان مشورو تا اہمیت ورکڑی نو وی اس پرس پان اخبر اداریہ کی وی دا ڈالر نرخ یو واری بیا پا بر وقت او دی یو ہونے کی دا ڈالر پا نرخ کی وہ روپے زیاد والے شوے او پا دق مقد وزیر اعظم عمران خان وینا وا چی اسٹیٹ بینک دویتا ندی ویلی او نرخ یہ سیوا کرے بل پلو دا خزانے دا وفاقی وزیر وینا دا چی اسٹیٹ بینک ورتا لوڑان دی ویلی او دا دا خبر وزیر اعظم تا رسولی دا نو دا دوانو پا بیانون کی تضاد دا فکر وڑ خبر دا ادھر یہ اڑان دلی کی وزیر اعظم وائی چی دا ڈالر نرخ کی دا اضافے نہ یار نہ دا پکار نو کا وقت شی نو دا ڈالر دا نرخ سیوا کی دو سر پا ملک کی گرانی ہم سیوا کی گی اور دا دی نیخ پنیخ اثرات پولس پری وزی ادھر یہ آخری کی وائی بائی چی حکومت دا غلامل ولٹوی چی دا ڈالر بیا ولی زیادی گی اور بیا پا دا غا حوالہ ولستا ہم جواب ورکڑی
دیسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
د رسنو په نننۍ کتنه کې مو د واشنگتن پوسټ او وال سټریټ جرنل ورځپاڼې غوره کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي روس اوس خواوشا څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان کړي یرغل ته جواز جوړوي. بل پلوه وال سټریټ جرنل وایي چې داعش د عراق په شمال کې غرنۍ سیمه موندلې او له هغه ځایه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکول غواړي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې دروي.
واشنگتن پوسټ د مقالې په فایل کې لیکلی دی چې په روس کې یو داسې روایت پاتې شوی دی چې هر حکومت تاریخ ته داسې بڼه ورکوي چې د دوی په ګټه وي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین په واکمنۍ کې چې کوم ګامونه پورته شوي دي په هغوی کې یو دا و چې د ستالین د وخت کمی ترانه یې بیرته بحال کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه روس اوس څه کم څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان کړي یرغل ته جواز جوړول غواړي. د روس قانون جوړونکو تیر میاشت داسې یو قانون مسوده منظور کړه چې لمخې یا له 1901 څخه تر 1991 پورې پر افغانستان کړي یرغل ته جواز پیدا سي. د روس پوځ د 1901 کال د دسمبر پر 15مه پر امو دریاب واوښت او پر افغانستان یرغل وکړ او دوی ورځې وروسته یې د هغه وخت واکمن حفیظ الله امین وواژه. د ورځپاڼې په لیکنه حفیظ الله امین هغه واکمن و چې د مرستې غوښتنې پر اساس یې د روس یرغل ته لاره جوړه سوه. ورځپاڼې لیکلی دی چې روس اوس د نوي ممکنه قانون له مخې دې ته جواز جوړوي چې پر افغانستان سوی یرغل له نړیوال قانون سره سم و. د ورځپاڼې په لیکنه د روس د پارلمان آزاد خیالو غړو په وار وار د داسې ګامونو مخالفت کړی دی د کومو د هلو ځلو چې بیا مخه نیول سوی ده. بل پلو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې لیکلي دي چې داعش تر ځپل کېدو وروسته اوس د خپلو روزنیزو فعالیتونو لپاره د عراق په شمال کې داسې غرنۍ سیمه غوره کړې ده چې رصد ورته ګران کار دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا ډله اوس د کرایکو په نامه دې سیمه او د عراق او شام په ورته غرنۍ سیمو کې بیا سره راغونډېږي. ورځپاڼه لیکي چې د یو تازه رپورټ له مخې اسلامي دولت وسلواله ډله دا وخت په عراق او شام کې شاوخوا 1500 وسلوال او شاوخوا 400 میلیونه ډالر شتمنی لري. وال سټریټ جرنال لیکي چې یادې ډلې لا هم په عراق او شام کې سړي تښتونې بتا اخیستلو او د نشي موادو قاچاق ته دوام ورکړی دی. ورځپاڼه بل پلو د عراق په حکومت کې مهمې ستونزې ته ګوته نیسي او لیکي چې هغوی هم په فرقیز ډلو ویشل شوي دي چې لوی شمیر پکې تر عراق و ایران ته وفادار دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړی استازي پرون د افغان حکومت له مشرانو سره د خبرو وروسته ماسکو ته تللی دی. زلمی خلیلزاد اوبخه تر کابل مخکې اسلام آباد ته تللی و او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یې له نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. عمران خان ویلی هیواد یې صادقانه هڅې کوي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله وشي. احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د وروستیو هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد لافغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرائی ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړي چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تیره شپه په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرفکن مستلزم همکاری
لتروریستی او رانکار و دلو سره پا مبارزه که زموگ بریالی توب ده سیمه او نره ده هوادونو صادقانه همکاری تا ارتیا لری. هر هواد کولیشی ده افغانستان پا سوله او جگره که رول ولوبوی تبان ده افغانستان گواندیان او پیاولی هوادونو کولیشی چه ده افغانستان ده سوله پا بهیر که رول ولوبوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وویل ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د پنجشنبې په ورځ له ولسمشر او اجرائی رئیس سره وکتل او له سیمه ییزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همداراز د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به یې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند اسف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان ووځي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه. متحد ویالاتو د پاکستان د پاوز د دې تبصرې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به روسیې، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. خلیلزاد پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلي چې د دې سفر په پای کې او له سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو سره تر لیدو کتو او له هغو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له بحثونو وروسته به بیرته کابل ته ستون شي.
د مشال رادیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لس نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دو لس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روغتیا او درملنه
په دوو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پرلور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګه ډان رسپانې په یو مقاله کې له یوې امریکایي رسپانې واشنگتن پوسټ سره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي مرکه ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي وزیر اعظم عمران خان ویل چې اسلام آباد څنګه تعلقات له بیجینګ سره لري، هماغه شان ښه تعلقات له واشنگتن سره هم غواړي. نوموړي ویل دا تاثر سم نه دی چې ګواکې دی د امریکا خلاف دی. نوموړي ویل د افغان سولې پروسه کې پاکستان همیشه خپل کردار لوبولو ته تیار دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورې. ډان رسپانه له واشنگتن پوسټ رسپانې سره د وزیر اعظم عمران خان د مرکې په حواله وای چې نوموړي له امریکا سره د سمو تعلقاتو خواهش څرګند کړی دی. عمران خان د زیارت په ورځ واشنگتن پوسټ ته وویل چې کله به هم داسې اړیکې ونه غواړي چې ګواکې اسلام آباد په پیسو د بل چا لپاره جنګیږي. عمران خان وویل پاکستانی ولس په جنگ کې ډېر انساني تاوان زغملی دی. نوموړي له چین سره د پاکستان اړیکې مثالی وبللې او ویل چې ورسره یو اړخیز تعلقات نه لري، بلکې تعلقات یې پر تجارت تکیه کوي. نوموړي وویل له امریکا سره هم هغه شان تعلقات غواړي. عمران خان دا تاثر رد کړ چې ګواکې د امریکا خلاف دی او د یوې پوښتنې په جواب کې یې وویل چې څوک به له یو ستر طاقت سره ملګرتیا ونه غواړي. خو نوموړي د ډرون بریدونو خلاف خپل دریځ تکرار کړ او ویل چې ولې یې څوک ملاتړ وکړي، ځکه چې د نوموړي په خبره د ترهګرو د وژلو لپاره په دې کې ولس ته هم ځاني زیان اوړي. ډان رسپانه لیکي عمران خان د امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګواکې پاکستان وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي. نوموړي وویل امنیتي ځواکونو ورته په دې اړه معلومات ورکړي دي او له واشنگټن نه په بیا بیا غوښتي دي چې هغه ځایونه ورته په ګوته کړي. عمران خان له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په ټویټر د ترخو خبرو د تبادلې په اړه د تپوس په جواب کې ویل چې دا د ټویټر جنگ نه بلکې په ریکارډ یې سمې خبرې مخې ته راوستې. نوموړي دا خبره تکرار کړه چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په مفاد کې ده او باور یې ورکړ چې اسلام آباد به هر ممکن کوشش کوي چې افغان طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کینولو په لړ کې ورباندې فشار راولي. خو نوموړي وویل دا خبره په ویلو اسانه ده خو عملاً پکې مشکلات موجود دي، ځکه چې تقریبا د افغانستان د 70% برخې کنټرول د حکومت له لاسه وتلی دی. عمران خان په دې افسوس څرګند کړ چې نوې دلی د هغه لخوا له هند سره د پرم نه مذاکراتو په لړ کې د کوشش مثبت جواب ورنکړ. عمران خان د تحریک لبیک پاکستان د کارکنانو مشرانو د وروستیو گرفتارو په اړه وویل چې دغه معامله واضحه ده. نوموړي وویل په ټي وی هم هر چاته خبرداری ورکړی چې د سپریم کورټ له فیصلې سره به ودرېږي. نوموړي وویل د پیسو نړیوالې ادارې IMF مرسته وي او کنه له هېواده به غربت ضرور ختموي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې د سارو او چرګانو د فارمونو کاروبار ته د ودې ورکولو لپاره دوه ورځنی حکومتي نندارتون او میله پرون پای ته ورسېده. په نندارتون کې کاروباریانو ته د نوې ټکنالوژۍ او طریقو ښودلو انتظام شوی و. حکومتي چارواکي وای دا د وزیر اعظم عمران خان د هغې پلان برخه ده چې ورسره د بېوسله کسانو کورنۍ اقتصاد ښه کېدی شي. خالد خان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د کرکلی او لایسټاک وزیر محب الله خان ویل دی صوبای حکومت با د وزیر اعظم عمران خان ویجن عملی کولو د پاره په صوبه کې د غوښې او پیو پیداوار زیاتولو د پاره زمیدارو او عام ولس سره مالی مرستې کوي. پیښور کې د ډیری فارمنګ اسوسییشن او د سارو ساتلو د محکمې د انتظام لاندې د یو نندارتون په مهال صوبای وزیر محب الله خان وویل د دوی حکومت به زمیدارو ته تخم او سری په کم قیمت ورکوي او دغه شان د سارو او چرګانو ساتلو د روزګار لپاره به زمیدارانو سره مالی مرستې کوي.
سمال فارمر زمونږ سمره دی پاغي کې زمونږ میډل کلاس سمره فارمر دي زم اغوي مطلب چې هغه دی فیلډ کې مخې دراشي او کم چې زمونږ ضرورتونه دي د غوخې د پي د پيو او نور مطلب چې په اګریکلچر سایت باندې هغه زمونږ د ملک پاغي کې خپل باندې خود کفیل شي.
د پښتونخوا د کرکلي وزیر محب الله خان زیاته کړه چې دا پاکستان په اویا کال تاریخ کې یو وزیر اعظم د غریب اولس د روزګار او د هغوی د ګټې خبره کړې ده، نو اوس شتمن او مالدار خلک د بیان پورې خندا کوي.
دا پاولنی ځل باندې پاکستان کې یو وزیر اعظم دی چې هغه د غریب خلکو خبره وګړه. کوم دی زمونږ زیات تر میجارټی چې کوم دا 85% خلک زمونږ هم دغه د چرګو او د لایو سټاک غریبانو خلک دي او د بدقسمتۍ نه چې زمونږ وزیر اعظم په هغه ته پرایورټی وګرځوله، نو مطلب چې اشراف یې هغه پر خنداګانې
دا دغه نندارتون یو منتظم او د لایو سټاک پخوانی ډایرکټر غفران خان مشال ریډیو ته وویل چې د پنجاب په نسبت خیبر پښتونخوا کې د سارو ساتلو او چرګانو د فارم روزګار په حق له د دې صوبې خلک د نوي او سنسي طریقو نه دی خبر.
پر صوبې کې لومبه لایو سټاک اینڈ پولټری فارم کنونشن دی ته ډیر زیات دغه به جی اثرات وي ان شاء الله. زموږ انډستری چې کوم دی د پولټری کوالټی انډستری دا خو لایو سټاک نه ان شاء الله به انډستری به جوړیږي او
دا خیبر پختونخوا د ډیری فارمنګ اتحادی مشر احمد کمال خان اول باید چې حکومت زمیدارو او فارمرانو ته نوې ماشینان او د سارو د پاره خوراک او دوایانې په ارزان او اسان قرضو باندې ورکړي.
چې زکه چوس کم نسل مونږ غواړو هغه هیوی الیکټریشن دی، نو هغه د لاسو په چوای نه کیږي چې په لاسو د خلک لوشي، زکه چې د یو انیمل ټول ټایم د لوشه 8 منټه دی چې په 8 منټه کې جتا ارسو نرا لری کړو هغه کني واپس وخیږي او کو دغه بیا دور وځونه لوشل شنو په دې کې وچی دا په
پیښور شالم پول سر نږدې دغه نندارتون بیلابیلو کمپنیانو د سارو د خوراک دوایانو او د ډیری فارمنګ د ماشینانو سټالونه لګولې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د کبالی ضلع خیبر په جمرود کې د کرکټ اکاډمۍ ته هر ورځ لسګونه ځوانان ورځي او روزل کیږي. د ځوانانو پرون مشال ریډیو ته ویل چې د کرکټ یو شمېر نړیوال لوبغاړي د خیبر دي، نو ځکه دوی هم د لوبې سره مینه لري او غواړي پرمختګ وکړي. د کرکټ اکاډمۍ چلوونکي وایي د اسانتیاو د کموالي باوجود د لوبغاړو ښه روزنه کول غواړي. فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
په خیبر کرکټ اکیډمۍ کې د کرکټ لوبغاړو شمیره ورځ تر بلې زیاتیږي. په دې اکیډمۍ کې هر ورځ خواوشا یو نیم سل قبایلي ځوانان تربیت حاصلوي. د کرکټ اکیډمۍ خیبر کرکټ اسوسیشن جوړه کړې او د دې عہدیداران وایي د سهولیاتو د کمی باوجود یې نړیوال لوبغاړي پیدا کړي. په دې اکیډمۍ کې تربیت حاصلونکی یو لوبغاړی سید نظیر پردی مشال ریډیو ته وایي،
ز دل دا چار پانچ سال نه لوبا کوم. دل دا ماشاء اللہ اکیڈمی کی ڈیر ویڑ کی دی وڑ ویڑ کی ڈیر خا لوبا کے ڈیر خا ٹیلنٹ رہا تھا دو ویڑ کو او دنا ڈیر ویڑ کی مخ کے لاڑل انڈر 23 لا سمینہ فرید غنو مارا غلی اسد فرید 20 ورلڈ کپ نی مارا غلی او داس نور دی ماشاء اللہ فرحات دا لطیف تے او پاکستان کپ نہ مارا غلی. بس مون کو ڈیر ورڈ توم نہ دا کرکٹ سر شوق کو داس بس شاید فرید جے کم وقت نہ لوبا کولا مون ہال دا چاولی دو داس ټول دا ډیر کسان دي چې د وځي کرکټ لره وتلی مخپل دی وځي کرکټ لره ډیر شوق مو وړ کی توب نه. اوس مونږ د کوشش ته چې مخکې لاړ شو سہولتونه بس مونږ ته بو خاص کر ډیر مساله فیلډینګ نه کیږي ګردونه زیات دي ګراس بیخی نشته ګراوند کې.
د خیبر کرکټ اکیډمۍ یو منتظم عبد الوکیل خان وای،
دلته تقریبا سر شپږ کالو نه لوبه کوم. 2013 کې ما انډر 19 کړه او هغه نه مخکې ما یو کال انډر 16 کړه او هغه نه بعد ما ګریټو کرکټ کو دې 6 سال کې نه ما یونیورسيټي کرکټ هم کو چکم کې دې کې د باړې نام کسان نزدې د لانډي کوتل خیبر نم دلته لکه نازي چکم نږدې زه دلته باکرې نه شو غونډي نه ماشا غونډي ډېر ټیلنټډ کسان دي.
په دې اکیډمۍ کې ځنې نورو لوبغاړو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
ما نام اسد افریدا درې وخت غالو نه تل گیم کوم دا کې چې نو فیلډینګ کولې شو او وکټ هم داسې وکټ هم بیا مشته خو کوبو مسله ډېر ازګه چې تاسو خپل هم کده شي درې سالو ګینټې مونږ پریکټس کوو او تاسو خپل هم کده شو الا ګراس هم نشته دومره وبو مسله ډېرې ازګه چې نو سکول چې سپورټس مین ته سکول وبني نو خپل پریکټس نش جاری ساتلای.
هارون خبر اکټس وی بالینګ هم د بیټینګ هم مونږ ریکارډ وکړو ته شوق مې اوس را کرکټ سان.
د خیبر کرکټ اکیډمۍ او داران وای مونږ سرکاري چارواکو سره خبرې شوې او ډېر ضرب د بول لپاره د ټیوب ویل سہولت راکړي. یاد دی د کرکټ مشهور لوبغاړي شاهد پردی، شاهین پردی او عثمان شینواری تعلق د خیبر سره دی چې د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ځلیدلی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خوست قومي مشرانو او فعالانو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د ولایت ملي او تاریخي شخصیتونه دې ومانځي. دوی پرون د غازی ببرک خان د ژوند او مبارزې په اړه د کتاب مخکتنې غونډې ته ورغلي او ویل چې افغان حکومت هغه شخصیتونه بیا ومانځي چې لوی کارونه کړي خو اوس په هېرېدو دي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست یو شمیر روڼ اندي قومي مخور او فرهنګیان وایي چې افغان حکومت د نورو په شان د یاد ولایت د ملي تاریخي او ټولنیزو شخصیتونو د مبارزو او کارنامو یادونې او لمانځنې ته پاملرنه نه ده کړې. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د افغانستان د ولسمشرۍ د ماڼۍ له لوري د غازي ببرک خان ځدران د خپلواکۍ اتل او مبارز په نوم د نوي خپرې شوې ټولګې د مخکتنې او د غازي د ملي او ټولنیز شخصیت د یادونې او درناوي په موخه جوړه شوې ولسي ناسته کې وکړې. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی په خپلو خبرو کې وویل ببرک خان ځدران داسې نه دی لمانځل شوی لکه حقی چې دی.
ببرک خان ځدران داسې یو شخصیت و چې ځان ته چې څه خوښول لومړی د خپل قوم ته، خپلو خلکو ته، یتیمو ماشومانو ته، بېکورو خلکو ته د دسترخوان په ځای بې پوزی ورته اوارولو، لاسو ته بې خپله اوبه ورته اچولې، تر څو به چې میلمانه ماړه نه کړل تر هغه به خپله ده ډوډۍ نه خوړله، شومان یتیمان به راوستل، په خپلو زامنو سره بې څنګ ته غوسول، د هغو پالنه او روزنه به کوله. خو په تعصب سره چې دا ملي شخصیت لکه څرنګه چې د ده حق دی هغسې نه دی ستایل شوی او نه په قلم باندې په لیکه باندې راغلی.
د یادې غونډې ویناوالو غازي ببرک خان ځدران یو داسې کس یاد کړ چې د هېواد د خپلواکۍ لپاره د سرسخت مبارزې ترڅنګ په ټولنیز ژوند کې هم درونز رسواند او مهربان شخصیت او د ولسونو په درد دردمند مشر و. د غازي ببرک خان مسیح قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر مننه وکړه چې د یاد غازي د ژوند او کارنامو په اړه د دې رسالې د خپرېدو امکانات برابر کړل.
د لوی پکتیا او د خوست ولسونه ګران محبوب ولسمشر څخه ډېره زیاته مننه کوي چې په غازي ببرک خان په تاریخچه او د هغوی په کارنامو باندې یو ډېر درون کتاب ترتیب کړی دی. هیله مند یم چې دغې کتاب ته لا پراختیا ورکړي.
د یادې غونډې یو بل ویناوال د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیلو چې د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
ببرک خان غازي چې اتل و د پکتیا غیور قومونه او ولسونه یې شاته ولاړو، ولې د هیڅ دښمن په وړاندې انعطاف یا شاته تګ نه وکړی.
لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار که څه هم د ارګ له لوري د دې کتاب خپرېدل یو ښه ګام وباله، خو غوښتنه یې وکړه چې د دې غازي د ژوند او مبارزې په باب باید هر اړخیز معلومات راټول شي.
دا کتاب چې د غازي ببرک خان ځدران د ژوند په بېلابېلو اړخونو باندې لیکل شوی دی، بنر کې ښکاري چې د ولسمشر محمد اشرف غني په لارښوونه دا کار شوی دی. خو د دې لپاره چې دا کتاب لا غني شي، په کار ده چې لا ډېر نور مواد هم را جمع شي.
د لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار په خبره چې په سویر خط زون کې اوس هم داسې مشران او سپینګیري شته چې د غازي ببرک خان ځدران په باب ورته ډېر روایت او حکایات معلوم دي. که دې کار لپاره یوه ډله څېړونکي وګمارل شي او هغوی د ببرک خان ځدران په باب خواره واره روایتونه راټول کړي، نو یو پند او جامع کتاب ورڅخه جوړ شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د دې خبرونې په آخري شیبو کې بلن خبرونه یو ځل بیا له بوریوال کاکړ نه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو لپاره په کمی مالیاتي ایواډ یا ان اف سي کې له سند پرته د پاتې نورو صوبو څخه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړی دی. د قبایلي سیمو لپاره د مرکز لخوا د کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سنیټر هدایت الله بیګا مشال راډیو ته د دې پخلی وکړ. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا ویلي چې د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د خبره د یاد غورځنګ ویان د فضل خان ایډوکیټ بیګا مشال راډیو ته وکړه. د ویل چې د دوی ټولې غوښتنې قانوني دي. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو د استادانو د احتجاجي ناستې نن څلورمه ورځ وه. استادان وایي نه یوازې تنخواه کمه ده، بلکې له شاوخوا نهه میاشتو ورکول سوې هم نه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرتابه سره تر خبرو وروسته ماسکو ته تللی دی. نوموړی به په دې لړ کې ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب اماراتو او قطر ته هم سفرونه کوي. د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزئی د امریکا د هارورډ پوهنتون لخوا جایزه ترلاسه کړې ده. ملالی یوسفزئی ته دا جایزه د پنجشنبې په ورځ ناوخته ورکول شوې ده. امریکایي چارواکي وایي روس باید د نوویټر په نامه د توغندیو نظام او د هغوی د ویشتلو دستګاوی ناکاره کړي او یا یې هم د لری واټن ویشتلو صلاحیت کم کړي. امریکایي چارواکي وایي چې دا د 1980 کال له تړون سره سمون نه خوري، خو روس بیا تور پورې کوي چې په اروپا کې د امریکا د توغندیو د نظام ځینې عناصر هم له دې تړونه سرغړونه کوي. امریکایي چارواکي دا نه مني.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته واورول. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه بس تاسو خوښ شوي وي. زملی ها میرزاده بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار روهیلا زدران درنه اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساته، خوشاله اوسه. د الله پامان.